غوسه یا قهر رامنځته کیږي که چیرې شو سي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو دې ته بیا غبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ دغه پیښو د دغه حالاتو یو عامل په وړاندې ورکوو دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولی شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کړو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا غبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي، چې دا عوامل کېدای سي فزیکي عوامل وي، کېدای سي عاطفي یا هم کېدای سي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري، یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي. یا بهرني عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي، شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي، مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پېښه رامنځته شوه، د یو وضعیت سره مخامخ شو، یا کوم عوامل چې رامنځته شوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته غبرګونونه وایي. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی، کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي غبرګونه نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه غبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د شګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. دا کم جواب چې موږ ورکو دې ته سمدستی خبرګونه نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چیغه وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چیرې وو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویری پر محل باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې ورسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی خبرګون رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر محل باندې ژړا کول، دا چې موږ خفاسو ډیر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه قضاوت کوو، یا نه خفای او ژاړو، دا هم هغه سمدستی خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری، مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دا د فکر کولو د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، د هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، د هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې د آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه یې معلومه وو، څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کړو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کړو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځي چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي د محرکاتو پیژندل، چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کړو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو، او د هغه سببونه پیدا کړو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته یې بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. دازو دته چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کړو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کړو، ښه احساس ښکاره کړو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کړو، نو دلته دی چې دا دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلې کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې، په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو، شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو. نو دا دی چې زموږ ټولنیزې اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلې کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی، ستونزې په اغېزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کړو، پرته له فکر کولو څخه موږ عکس العمل ښکاره کړو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د سبب کیږي اړیکې مو خراب شي او له منځه ولاړ شي. د فشار کچه نور هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغېزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسې په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شیان ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسې یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسې پرېکړه مه کوئ، تصمیم ونیسئ او ژر خپل عکس العمل مو ښکاره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرامه کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا غبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسې مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسې کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلو مهربان رب سپیڅلی نامه سلام ونونی کی هیله میمنی در نو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیاست او وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص تویم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي، بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې دغه پزره پوری موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. در نو زده کوونکو، په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و، احساسات په پیژندلې و چې څه و، او زموږ استاد سي تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق. نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسې د احساساتو نومول وپیژنو. دا چې خپله احساساتو نومولو پروسه څه ډول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنې څه، او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یوه اساسي برخه ده. یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای. چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ تاسو شپ او هول لرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو. د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای شو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای شو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو، هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کیږو، خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای شو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په یو غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي، مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه اخیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډېر د قهر، ډېر د ناامیدۍ یا ناهیلي هم بې ارزښتي احساس وکړئ. ځان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو. که چېرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولای سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډېر بې ارزښت احساس کړئ، په دغه وخت کې دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولای سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي کچې البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ شپو ځنی ولري نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشوي تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکارا کی یا څو لحظه صبر وکړئ ځان آرام کړئ ورسته خپل دغه احساس په شډه ول سره بیان کړئ او یو ښه عکس عمل وشوي برعکس کچې تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم شونه رامنځته سي نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنۍ چارې په شړ سره مخته یوسي او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري رازو دا چې د احساساتو نومول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي د احساساتو نومول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه یې وپیژنو د عاطفي فشار کمول کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو هغه ته نوم ورکو هغه شو پیژنو نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولای شو مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست تاسو پوهیږئ چې د کچیرې مثلا په یو غونډه کې په یو مجلس کې تاسو و پوهیږئ چې تاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي نو دلته دی چې تاسو خپل احساسات ته متوجه کیږئ چې تاسو د بی ارزښتۍ احساس کوئ کچیرې تاسو خپل احساس تو پیژنی هغه کنټرول کوي نو تاسو کولی سي دغه منفي احساس شدت راکم کی او دلته دی چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي د اړیکو شواله د احساساتو نومول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کو یعنی کچېری تاسو خپل احساسات وپیژني د هغه سرچینه معلومه کوي او وکولای سي د مهارت ولري خپل احساس په شډه ول سره په شو الفاظ سره بیان کړي نو تاسو خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي دلته تاسو ترمنځ یو شاړی اړیکه رامنځته کیږي نو ځکه د احساساتو د نومولو اهمیت د اړیکو شوالی دی د اړیکو په شوالی کې یعنی تاسو اړیکه د نورو سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور لارې تاسو کولای سي چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ ستونزې په شډه ول سره حل کړئ رازته ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکو اول تاسو د خپل احساس ته پیژندلو لپاره وخت واخلي په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست یا کله چې زړه مو تنګ وي یا به حوصله یاست یا ډیر خوشاله یاست تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ ما هغه ته ځیر سي هغه ته دقت ورکړئ هغه ته وخت ورکړئ ورسته مو بدن ته فکر وکړئ چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي مثلا د زړه تکان د لاسونو لرزیدل او داسې نور مثلا د پوستکي سپینوالی یا سرواري دغه حالات ته هم متوجه اوسئ خپل دغه احساسات وپیژنئ او د ته وخت واخلئ یعنی خپل احساسات په شدت دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات هیڅ احساس مو به ارزښت نه دي نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي مهاري وته وخت ورکړئ او هاري وته تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې کچیر خوش یاست نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور منور کی کچیر خفه یاست یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کله سي ناهلي یوازې توب یا نور درایل ولري تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونو سره یاد کی کچیر په قهر یاست غصه یاست نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکی کچیر ویریدل یاست نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیر احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونو په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت وپیژنئ کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډیره غوسه همدغه نومول یعنی همدا د چتاسي په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفایاس، ډیر خفایاس، منځنی، څنګه چې یاست هغه سره مرګي هغه سره درجه ورکړي. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ، خپل احساسات خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، همهغه سره بیان کړئ. خپل ځان سره پر ورقه باندې، پر کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې د خپل نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې ستاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیرې د قهر وي، کچیرې د خفګان وي، کچیرې د زړه تنګي وي، کچیرې نارامتیا وي، کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیچا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ، او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. رسو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري؟ دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالی دی. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو. مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درک کړئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه، هغه ته مو نوم ورکړئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوئ. یعنی هغه ډیر منفي حد پورې تاسو نه رسوي. هڅه کوئ چې خپل ځان آرامه کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوئ. نو دلته دی چې ستاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول، کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې ترڅنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای سئ په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس، خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. کچیره موږ ونسو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي. کچیره خپل احساسات درک نکو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کېږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکې مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکې مو راکموو، اړیکې مو خرابېږي. نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چېرې خپل احساسات ته نوم ورنکو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې ترڅنګ دغه حالت بیا ممکن مجدې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیرې دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت مجدې ته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک کول یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. در نن زده کوونکو په پای کې تاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یاست، کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفګان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا ولیکئ چې ستاسو غبرګون، ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
مبارک شه ای مومن بنده اسلام، اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام، روزی دی شقبونی تلاوت پاکمان، روزی دی شقبونی تلاوت پاکمان، اختر دی مبارک شه ای مومن بنده پاک د ټول بشریه د خدای پر لاری مالیه پزړه پاک د ټول بشریه مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې روشیدی شقبلی تلاوت د پاک قرآن اختر دی مبارک شه پزڑا پاک ہے مسلمان ہے دا خدائی پر لاری ملشے پزڑا پاک ہے مسلمان ہے روزہ دی سقبول تلاوت ہے پاکمان ہے اختر دی مبارک شہ دنیا باقی جنت جی خدای نصیب کر دنیا باقی پیشوا دی محمد دی
بیرم کړ لهچ پانه پیشوا جی محمد دی بیرم کړ لهچ پانه روزی دی سخبونی تلاوت ہے پاک قرآن ہے